دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مده ده چې دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د پروان په مرکز کې سلګونو کسانو نن مظاهره کړې. دوه تونسیات باچې نږدې لس کاله د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي، او د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسله وال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پروان په بایان سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قومندان د وسلو او مهماتو زیرمه ته له انفجار ورکولو وروسته د دغه پخواني جهادي قومندان ملاتړو د دې ولایت په مرکز کې مظاهره کړې. مظاهره کوونکي له حکومت غواړي چې د دغه زیرمه د انفجار ورکولو علت له امریکایي ځواکونو نه وپوښتل شي. د وسلو دغه زیرمه د جان احمد په نوم د یو پخواني جهادي قومندان پورې مربوطه وه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه چاودنې له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې لس کاله یې د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي. پینټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، رضا احمد النجار او لطیفی العربي الغریسي نږدې دوه اونۍ مخکې په الوتکه کې تونس ته واستول. پینټاګون وایي چې دواړه تونسیان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزي همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په تیر دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت له سپارلو راهیسې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وو. نجار چې سی آی ای د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د باډیګارډ شک پرې درلود، په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې ونیول شو، خو د الغریسي په اړه ډېر معلومات نشته. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت له اجرااتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي، ولسمشر د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړې سو د دې وزارت لپاره د نویو موینانو وړاندیز برابر کړي. په بیان کې راغلي چې خغلی غنی هم دراز له نسرین اوریاخیل څخه غوښتنه کړې چې د خپل څلورزنی کاري پلان د پرمختګ راپور ورکړي. د کندوز په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخواني مدیر شپږ میلیونه غلا شوې پیسې حکومت ته وسپارلې. سید احمد هغه د پیسې پرون د سرنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. دا پیسې نږدې څلور میاشتې مخکې په سپین بولدک کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ څخه غلا شوې وې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ پنځه ویا پوله، یو روپۍ یورو اووه شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ پنځلس پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ نوي پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اووه اتیا افغانۍ. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسلوال وژلی دی. د پاکستان پوځ وایي چې پرونی هوایي حملې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې له تیر یو کال راهیسې د روانو پوځي عملیاتو وروستی پړاو دی. دا دواړه سیمې د پاکستاني طالبانو او لشکر اسلام د افراطي ډلو مهم سنګرونه ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې چې د تیر کال په اوړي کې پیل شول، څه باندې 2200 تنه وسله وال وژل شوي دي. چارواکو نږدې یو میاشت مخکې همداراز ویلي وو چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. پاکستاني چارواکو هم دراز خبر ورکړ چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې د توغندیو په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. له دې سره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو سرتیرو شمېره 338 ته لوړه شوه. ورکړ شوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه سیمې ته د خبریالانو د تګ راتګ په وړاندې سخت محدودیتونه شته. د عراق په لویدیز امبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. په فلوجه ښار کې د روغتونونو د مسؤولانو له قوله ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ د بېدریغه راکټي حملو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د سوګنې پر ګڼ شمېر کورونو د هوان مرمۍ او توغندي ولګېدل. فلوجه د داعش تر ولکې لاندې ده، خو په لمنو کې پرتې سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. همداراز په بفرش هېد سیمو کې د داعش د 11 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دغه سیمه کې چې له تېرو 2 ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د داعش پر مورچو حملې کوي، 3 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینیا تن لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي سو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه پریکړه د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او موسسو د جون په 1 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د پلان له تمدید څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سیپراس د تېرې جمعې په ورځ د مالي مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ناڅاپه د ټول پوښتنې اعلان وکړ، د یونان خلکو له بانکونو او د پیسو له کوچنیو ماشینونو یا ATM څخه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 1 مهلت لري چې د پیسو د نړیوال صندوق 1.5 میلیارد ډالر پور پرې کړي، او که داسې ونه شي نو دا احتمال شته چې د هیواد دیوالیه شي او په نتیجه کې د یورو د چلند له حوزې یا یورو زون څخه ووځي. سیپراس ویلي چې دی به د لنډ مهال لپاره د مالي مرستې د دې پلان د تمدید غوښتنه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویل د یونان بحران له نږدې ساري او چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. او زرګونو مظاهره چیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په باغرامیان چوکې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ، او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د ازادۍ په نوم سنګلوري چوک ته ولاړ شي. گاسپاریان مخکې اعتراض کوونکو ته 10 دقیقې مهلت ورکړی و چې له باغرامیان چوک څخه ووځي، نو پولیس به د نظم د ټینګولو لپاره اقداماتو ته اړ وځي، خو ډیرو اعتراض کوونکو د خبرداري ته اعتنا ونه کړه او په همغه ځای کې خپل تحسن ته دوام ورکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل تازه خبر ده چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او اسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 11 افغان سرتیري وژل سوي دي. تفصیل وروسته له خپل خبريال نه راخلو. اوس هم د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگي الوتکو غوښتنه کړې.
منګه باید ماجوري علي کوپتر ولرو ترانسپورتي علي کوپتر او ترانسپورتي الوتو کوشتره دیشي.
په کندهار کې د افغانستان بانک له یوې څنګې څخه په میلیونونو افغانۍ تر غلا کېدو 4 میاشتې وروسته بیرته دغه بانک ته وسپارل سوې.
دا پیسې شپږ اویا میلیونه افغانۍ وي او دا د دې مظلوم ملت پیسې وي. د بانک مدیر هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره د ټولې راوړي.
د افغان حکومت ځینې چارواکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي.
که چیرې پاکستان رښتینی او واقعي همکاري کوي نو باید حملو کې کمښت راغلی وای، حملې زیاتې شوې نه وای، زموږ ولسوالۍ سکوت نه وای کړی.
په کونړ کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې.
په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتي واقع د خزمنه نه ده.
خوست کې د نشه یي موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وسو.
ټولو خصمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې اوریدلې. ستاسو د خوښۍ لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟ د ګوري اچار. پن اضافی کې هم چندان ګټه نه و او بل خو یې کار ډیر سخت وو او مردار وو.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډانډس پوګا او ډبیلې په لاس په کوڅو کې هم دا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوي مالوچ وټکوي.
د ازادي راډیو د خبرونه تر یوولسو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څیړو. د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو څخه نوري ترانسپورتي او جنگي الوتکې غواړي. د دفاع وزارت وایند که څه هم وایي چې هوایي ځواک له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې اوسم فعاله ونډه لري، خو یادونه کوي چې د نورو تجهیزاتو لپاره د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته یوه طرحه سپارلې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ورسته له دې چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان پوځ په تیره له هوایي ځواک سره د نور مرستې ژمنه وشوه، د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د هغو برخو یادونه کوي چې مرستې ته اړتیا لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د هوایي ځواک د اړتیا وړ تجهیزاتو طرحه په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ته وسپارله.
زمونږ اهلی زاهدادی چې زمونږ غړي ترانسپورت او د هلیکوپټر برخه کاملا فعال شي، مونږ باید ماریوري هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتیر دی شي، او د دې نه وروسته بیا هغه برخې فعال شي چې هغه تر اوسه نه دي فعال شوې، لکه راکا چی دا پیوا، راکټ دا پیوا، او د مدافع او هوایي الوتکې چې هغه کې بمبار کاری او د کاش په حمایوي الوتکې وي.
د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې باید ډېرې مخکې پیل شوې وای، خو د ډاډ ورکړ چې دای به ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. ښاغلی ستانگزي یادونه وکړه چې د ناټو په غونډه کې دې مسلې ته خاصه پاملرنه وشوه.
در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدن که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیره، سرعت برای از او داده شوه، در اکمال آموزش و تعلیم و تربیه از او توجه بیشتر صورت بگیره، این یکی از نیازمندی های افغانستان است.
خغلی ستانگزي پر روانو جګړو کې د ځمکنۍ ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د هوایي ځواک ونډه خورا مهمه وبلله. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای وایي چې د افغانستان هوایي ځواک په همدې اوسنی ظرفیت کې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. موږ زمینی
قواوې چې کوم دندې اجرا کوي په ټولو ساحو کې د موږ هوایي پوځ په مرسته باندې او د هغوی په حمایه اجرا کوي. منګا دلته ماری بوی هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي الوتکې هم په دغه بوختي وایي پاوس سیو سلو سالوی سو سلو پانزوسو په شاوخوا کې پروازونه کوي ترانسپورتي او ماری بوی، او د دې په څنګ کې منګا د کاش په الوتکې لرو هغه په کشتي ځا کې په خپلو وظایفو باندې بوختي دي.
افغانستان په تیر وخت کې غختلای هوایی او د هوایی مدافعې ځواک درلود، خو ټول تجهیزات یې د کورنۍ او جګړو پر مهال له نورو ملي شتمنیو سره یو ځای لوټ شول. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په کلونو کې هم په دې اړه له ناټو او نړیوالې ټولنې څخه زیاتې غوښتنې وشوې، خو عملی ګام پورته نه شو.
ومنودل چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او نورو جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. په هرات ولایت کې البته په کرخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره یوولس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. هڅه کوو چې د خپل خبریال سره تماس ونیسو، په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکو. پولیسو د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څنګ څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړې. که څه په دې باب د پولیسو تحقیقاتو له څلورو میاشتو راهیسې دوام درلود، خو پولیس وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څنګ مخکینی مدیر چې دغه پیسې وړې وې په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو فیصله کړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل پاسوال عبدالرحیم علي خیل وایي چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یادي پیسې بیرته له بهره را انتقال کړي او دولت ته یې سپارلې. که څه هم د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر سید احمد اغا په خپل اداره کې ځینې ستونزې د دې سبب ګڼي چې نوموړی د پیسو وړلو تاړ کړي، خو پولیس وایي چې د موضوع په اړه تحقیقات دوام لري.
یوه بده پیښه د بولدک په ولسوالۍ کې چې هغه د بانک نه د پیسو ایستل و، تاسو په جریان کې دا پیښه شوه. په دې اړوند باندې د پولیسو هڅې او هاند دوامدار وجود درلودل ځکه دا پیسې شپږ یا میلیون افغانۍ وي او دا د دې مظلوم ملت پیسې وي. هغه هڅې په خپل ځای وي ولې په دغه وروستیو وختو کې د بانک مدیر په خپله باندې داوطلبانه شکل سره حاضر شوی ده. هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره د ټولې راوړې ستاسې په حضور کې نن بانک ته تسلیم شوې.
نږدې څلور میاشتې مخکې د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر شپږ اویا میلیونه افغانۍ له ډیورین پولې اخوا چمن ښارګوټي ته انتقال کړی وي او دی هم له کورنۍ سره یو ځای تللی و. د یکشنبه په ورځ یادی ټولې پیسې د څارنوالانو د یوې ډلې او د مطبوعاتو په مخ کې بیرته د افغانستان بانک خزانې ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک د جنوبي زون خزانه دار نور محمد خبریالانو ته وویل چې پیسې بیرته دولتي خزانې ته سپارل کیږي.
پیسې که از بانک بولدک بنابر ملحوظات برده شده بود، پس به اثر سعی و تلاش قمندان صاحب امنیه مقامات ولایت قندهار دوباره به دسترس بانک قرار گرفته است.
خو د افغانستان بانک د سپین بولدک د څنګه مدیر چې یادی پیسې تر لولو ورسته بیرته دولت سپارلی خبریالانو ته وویل چې د عدالت غوښتونکی دی او پر هغو کسانو د قانون د عملي کولو غوښتنه وکړه چې د لکبله د کار تارسوي. نوموړي د بانک د ځینو مامورینو اختلاس غیر قانوني کړنی او ځینې نور ته ګوته ونیول چې د هغو کنټرول یې تر خپل توان لوړ وباله.
قسم دې په زول جلاله چې د دې ناخواله چې په دې واد کې دل کیږي یا په فساد کې یا په بل راز ضروري زنه سم قبلولای. همدغه ناخواله چې زه ذاته ورسولم چې ډیره سخت وي. یو ځنه سړی چې ماته دا هغه ځایسه ټټر وټکوي هغه جنرال صاحب عبدالرزاق خان ول هغه صاحب مجرم نه پیژندل کېږي چې دا کار کړی د ویار کار دی. دا پیسې راوړې د ملت ته ورک مال ورکوم. اوس موږ غوښتنه دغه چې دا خلک چې ما سره ویډیو سته هغه ولسته د هغه محکمه غواړم هغه د خپل په جزا ورسیږي.
د سپین بولدک د بانک څخه د پیسو د تښتول کېدو پیښه د دې سبب سول چې د افغانستان بانک د جنوبي حوزه د رئیس دنده وځنډول سي او د پیښ سره په تړاو د بانک وطن کارکوونکي هم زنداني سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې اولس دقیقې دي. د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره یولس افغان سرتیري وژل سوي دي. شاپور صابر نور جزئیات راکوي. صابر صاحب، حادثه کله سوي؟
بله سلام به شما و به شنوندگان رادیو. دوستی که شما هم یادآوری کردین، به گفته مقامات محلی که اصل‌الدین جامی معاون ولایت هرات میگه که شماری از سربازان اردوی ملی روز گذشته به کمین گروهی از مخالفان مسلح دولت که مستقیما از طالبان یاد میکنه آقای جامی، اینا در ولسوالی کروخ در منطقه به نام خواجه چهارشنبی برخورد کردن که در نتیجه ای کمین به گفته آقای جامی 11 تن از سربازای اردوی ملی در ولایت هرات جان دادن و از آمار زخمی ها آقای جامی چیزی نمیگه. معاون ولایت هرات همچنان تاکید میکنه که تاکنون مشخص نیست که در حادثه روز گذشته طالبا هم تلفات داشتن یا خیر، اما تاکید بر این داره که مقامات ملی در ولایت هرات تحقیقات جدی به خاطر روشنایی بیشتر این حادثه و همچنان گرفتاری افرادی که دست به این عمل زده بودن اونا روی دست گرفتن و تحقیقات از اینا به زودی به مردم همچنان رسانه ها بازگو خواهد شد.
صابر صاحب، دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
تا کدام فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه به رسانه ها به دوش نگرفته و همچنان مقامات قل اردوی 27 دفعه در قلب افغانستان که ما خان اطلاعات بیشتر شدیم گفتم تا کنون اطلاعات به دسترس ما به صورت دقیقی و ارائه نشده، ولی تعدادی از افراد موظف شدن که در محل حادثه برن تا چگونگی نوع حادثه مشخص بزنن و سپس اعلام بکنن به رسانه ها.
د ازادي رادیو خبريال په هرات کې ومردل چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یو کمین کې یو لس افغان سرتیري وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. اوس به نسیم شفق راتوي چې په کابل کې ورځپاڼه چاپ کړي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د سولې په روانو هلو ځلو کې د پاکستان رول د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې جوړوي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې داعش د ننګرهار پر خلکو محدودیت وضع کړی. د ورځپاڼې د ننګرهار د خلکو په حواله لیکلي چې دې کار دوی سخت اندېښمن کړي او باید حکومت ورته رسیدګي وکړي. ملي ارمان په دې اړه د داعش یا طالبان تر نامه لاندې یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی چې پکې راغلي زموږ د خلکو د وژلو لپاره باید په یو لاس کې دوه چړې وننیول شي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان خلک پوهیږي چې داعش او طالبان یوه تنه لري. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په څرګنده وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې هیواد کې حضور لري. د ورځپاڼې د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله لیکلي افغان حکومت هڅې کوي چې د داعش یا طالبانو په نوم د ټولو هغو ډلو پر ضد ودرېږي چې د نظام د کمزوري کېدو هلې ځلې کوي. په مطلب کې د اجرایه رئیس د مرستیال په حواله ویل شوي چې په ځینو سیمو کې طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی او یو شمېر پخواني طالب قمندانان اوس د داعش په جامه کې فعالیت کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جمهوری ریاست د یو ویان سید ظفر هاشمی له قوله راغلی چې ویلي دی افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه دی. هیواد د ښاغلي هاشمی په حواله لیکلی چې پاکستان تر دې وړاندې هم ډېرې ژمنې کړي خو مهمه دا ده چې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس د ده په خبره د ژمنو د عملي کولو وخت رارسېدلی دی. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلی چې د سولې خبرې به هغه وخت اغېزمنې وای چې په افغانستان کې جنگ بند شوی وای. او ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د افغانستان د اجرایه ریاست له قوله لیکلی چې له پاکستانه ناهیلي شوي یو. د ورځپاڼې په همدې مطلب کې د جمهوری ریاست د مرستیال ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه مشخصه پالیسي لري او تر اوسه له هغوی سره د خبرو زمینه نه ده برابره شوې. ویسا په یو بل مطلب کې د سیډونکو هغه اندېښنې هم رااخیستي چې ویلي دي پاکستان د چین په ناسته کې د طالبانو له پلاوي نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
لکه څنګه چې مو د ویسا ورځپاڼې په مطلب کې واورېدل افغان حکومت وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو د مخنیوي لپاره هم پاکستان هغه سي چې شایي همکاري نه ده کړې. له جاوید فیصل څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه له پاکستانه د افغان لوري د همکاري تمه څومره وه؟
د فلیو فلسکه موږ د هغوی د ډیر کار سره په اړه هم در از مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل خلاص اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو او له هغه سره دي سوي. اما بیا هم دا په هیڅ صورت دی معنا نه ده چې ګوکه موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو. افغانستان حکومت همیشه د شو اړیکو غوښتنه کوي، همیشه شاهدي کې غواړي او سم هم دې حساب باندې کار کوي چې موږ له پاکستان سره ته یو د دې وشه همسایه په توګه وو سیږه او له پاکستان څخه توقع لرو چې شه همسایه وو سیږي او د افغانستان د سولې او امنیت په مسله کې خپل رغم درول چې نو بولای شي ویلو به.
پاکستان په تیرو کلونو کې په وار وار پر افغانستان باندې تورونه پوره کړي دي چې ګواکې ځینې طالبانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي په نورستان او کونړ کې. دغه یو بانه ګرځولې د همیشه راکټي حمله کړي دي یا ځینې نور اقدامات کړي دي، څه فکر کوي چې د دې کړکېچ د کمیدو لپاره په دې خاطر چې دغه د تورونو مسله حل شي څه اقدامات کول پکار دي د افغان حکومت لخوا د غرض د پاکستان د حکومت لخوا څخه؟
زه فکر کوم نور هغه د بلیم گیم یا د ملامتولو د پروسه پای ته رسیدلې ده چې څوک څه کوي او یو پر بل تور نه سره ولګیږي. د افغانستان حکومت په پوره صداقت او د یو شهر همسایه په توګه باندې د کار لپاره خپل دې فوکس کوي. د پاکستان سره د شو اړیکو لپاره لار فرانسته ده کار کوي. دا ټول توازن ده چې څوک تروریزم سپورټ کوي، د چا په خاوره کې د بل په خاوره باندې فعالیت کوي، د چا له خاورې څخه د بل چا له خرابې لپاره فعالیت کوي، دا ټول توازن دی. نور د هغه خبرو په وخت تر رسیدلې دي موږ ښکارا مسایل لرو. پاکستان په دې آگاه دی چې د افغانستان حکومت له هغوی څخه څه غواړي او موږ هم په دې پوهېږو چې پاکستان توقعات څه دي. پر هغه ټول موارد بحث کوي. دا فتن مسله چې مهمه ده او هغه د اړیکو د سمون سره مرسته کوي او هغه افغانستان او پاکستان نږدې کولو سره کومک کوي، هغه دا چې د خبرو پر ځای عمل وسی او په عمل کې ثابت چې ګواکې دا ځله همکاري یوازې خبرې نه دي، یوازې تریستل نه دي، یوازې د وخت ضایع نه ده، بلکې په عمل کې هم د ثابتولو وخت رسېدلی دی. او په عمل کې هم غواړو چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامنی زیاته شوې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې څه پلان شته د حکومت په سطح د دغو ناامنیو د مخنیوي دغه راز د وسلوالو د تصفیې لپاره؟
نامی مستا او د دې نامیو لمن یا کچری موزه پښینه ته ولاسو مخینه ته ولاسو هغه کلونه لري چې لا وخت تخموش کړي په هیدلو د افغانستان حکومت مخکنی حکومت په دې پوهیږي چې په 2014 کې خارجي سفیر له افغانستان اوځي او خپل نیتي مسؤلیتونه په افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. بینان د هغوی یو څلور تلویزیون دره سفیر خالي ځایونه په چاډه کېږي او د هغوی ټکنالوژي مقارب شي موږ اوس نه لرو. اوسنۍ حکومت پلان لري د هیواد په مختلفو ساحو کې کار کړی دی او مشخصه نیتي وزارتونه په دې مصروف دي چې په اوسنۍ امکانات او پښته قواو سره تر ممکنه حده پورې نیتي حالت تغیر وکړي. یو شی دی چې موږ هر کال د بهار په وخت کې هم د ګرمۍ سره رسیدل سره د مخالفینو لخوا د حملو شدت تجربه کړی دی. مشخص سږ کال هغوی ځکه کوشش کوي چې ټولې خبرې کپل کیږي، ځکه خبرې په هغه کې ځینې اثر لري چې اما حکومت په دې خبرو کې هیڅ کله په دې خاطر چې هغوی حملې زیاتې کې امتیاز نه ورکوي، حکومت یې برخې ته متوجه دی او په امنیتي برخه کې قانونه تر لاسه لاندې چې په عملي کېدلو سره به یې له خیر سره وضعیت تغیر وکړي. اما دا هر څه وخت ته اړتیا لري. موږ لا هم درو څخه تر نورو میاشتو پورې وخت ته اړتیا لرو چې اساسي تغیر په دې برخه کې نور رامنځته شي.
دا ستاسو په خبرو کې د امتیاز خبره یاد سوله. کله چې وسلول سوله غواړي بیا جنگ ولې کوي او څه ډول امتیاز غواړي دا کسان؟
سر مسله په همدې کې ده. کله چې د پاکستان سره د همکاري خبره هم مشکو مش هم دا ذکر کوو، که چېرې پاکستان رښتینی او واقعي همکاري کوي نو باید حملو کې کمښت راغلی وای، حملې زیاتې شوي نه وای، زموږ ولسوالۍ سکوت نه وای کړی. د دغه تخمش ته معلومېږي د پاکستان همکاري هغسې نه وه څومره چې زموږ توقع وه. بله مسله کله چې مخالفین پر یوه لاسه سولې خبرې کوي، نسي کېدای چې پر بل لاس کې هغوی ته حملو ته شدت ورکړي او افغانان دې ووژني او کوشته خون دی وکړي. دلته ضروري ده پیغام همیشه واضح وو د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس تاسو به له مخې تخمش ته خبرې پیغام راو چې کچیر وسلوال مخالفین افغانان دي، کچیر وسلوال طالبان د پردی په اشاره باندې مختنه دي او هله لري چې د سولې خبرې وکړي، د مذاکرات ولاره څخه مخفل اهداف چې دي هغه لاسرولي بنام دي باید د خلکو وجنې ته د پای ټکی کړی دی. د فتن د خلکو وجل بس کې ځکه د خلکو وجل او د سولې خبرې دواړه په یوه وخت کې نسی کېدلی.
د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پرم دغه صفو د ماشم تر او به جوړسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو وو سازادي رادیو ته واجیست. د خوست ولی وی چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاری فرصتونو کموالی د دې سبب سوی چې د دې قشر زیاته برخه نشو ته مخ کړی. تفصیل د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپل اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کی. یاد سرګندونې د یکشنبې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي.
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې کوم قشر ډیر متضرر کی هغه هم ځوانان دي. بناهن بیکاری، ناپوهي، د کورنیو عدم توجه، فقر، غربت دا هغه عوامل دي مخدره توکو باندې اختص.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه په دې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وتا وظیفه وسپری چې په سیمه کې د موادو خطر د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیه قمندانۍ کشفي ارګانونه هم په دې کې کومک سره وکړي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې له نورو ادارو سره په همغږیتوب د مخدره توکو د خرڅونکو او قاچاقبرو پر ضد مبارزې کمپاین پیل کړی دی.
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په له منځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو لکه څرنګه چې کرکیله په صفر کې زر ده همدا رقم یې قاچاق استعمال او ترافیک هم په صفر کې زر کړو.
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشه توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکیج سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشه توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه په افغانستان کې دي.
لسنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه صفی نوري.
د پروان په بیان سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قمندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته له انفجار ورکولو وروسته د دغه پخواني جهادي قمندان ملاتړو د دې ولایت په مرکز کې مظاهره کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې 10 کاله د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ په خوانی مدیر 6 میلیونه اغلا شوي پیسې حکومت ته وسپارلې. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسلوال وژلي دي. د عراق په لویدیز امبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د یونان صدر اعظم الکسیس سپرایس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي سو د پیسو د ایستلو مخنیوی وشي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې روان د مرکز په باغرامیان چوک کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ.
مهمو خبرونو سرخطونه مولا آزادی رادیو اوردل دا او نور خبرونه په تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه ولولای چی ادرس یې آزادی رادیو دات کام. په کونړ کې دروخته ریاست مسولین وای چی په دې ولایت کې د مور ماشوم د مړینې اندازه کم سوي ده. روح الله انوري په خپل رپورت کې دا مسله سیړلې.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل پوخا د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې وي خو اوس یې تر ډیره پورې مخنیول شوې ده.
زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د ښځې نه درلوده. اگر چې په ملي سطح باندې دا تعداد 320 په 1,00,000 ولادتونو کې قبول شوه ده مگر په کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو لري پروتو علاقو کې لرو او زنانه په ټولو اکثر کلینیکونه کې شته ده نو الله فضل دې داسې موږ زیات حل ده.
خاغلی فضلی وای دوی وکولې شول چې په اکثر روغتي مرکزونو کې خزینه کارکونکو په دندو او ګماري او همدارس خلکو ته د ماشوم او مور د خوندیتوب پاړه عام پوهونه وکړي.
معنا دا ده چې د خلکو اعتماد په کلینیکونو شته ده مراجعین زیات دي د خزو مراجعه تقریبا 85% ده نارینه او 35% ده. معنا دا چې دا فرق د عوام سره اوس نشته چې دا نارینه ډاکټر ده دا ځدانه ډاکټر ده.
هغه وای په کوم روغتي مرکزونو کې چې خزینه کارکونکو نشته د هغوی د کمی پوره کولو د پاره د نرسنګ او قابلیت روزلو په خاطر 2 کلن کورس جوړ کړی دی. د روغتیا کارکونکو وای چې اوس هم په افغانستان کې په 1,00,000 ولادتونو کې 300 خزي یا نوې زیږیدلې ماشومان مري او باید چې د طبي اسانتیاو د زیاتوالي برابرولو سره د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړې پام وشي.
د لوګر ولایت ازری ولسوالی دومرنه امنه ده چې لتیرو اتو کلونو راهیسې لاره بنده وخوز د افغانستان د فواید عامه وزارت د دې ولسوالی ته غزیدلې لارې د جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل د داوود تپان په راپور کې اوریدلای شئ.
د ازری ولسوالۍ د سړک جوړېدو دغه چارې چې د فایدامه وزارت په مالی مرسته او د دفاع وزارت په امنیتي همکاري رسمن پیل شوې، تر دریو میاشتو به د دغې لارې د باسلو چارې بشپړې شي. د فایدامه وزیر انجینر محمود بلیغ چې په دې پرانیسته کې برخه درلوده، د یاد سړک د جوړېدو او چارو په اړه وویل:
اولین بار است که بعد از فکر میکنم 14 سال این سړک د پلان میوفته.
لومړی وار دی چې په تیرو 14 کلونو کې دا سړک په پلان کې و چې جوړ شي، خو تر اوسه پورې کار نه و پرې شوی. خو په دې وروستیو دوه درې اونۍ که محاسبه وکړه چې دفاع وزارت، امنیت شورا او پیدامی وزارت په همغږۍ د دې سړک چارې پیل شي. د دې سړک ټول لوجستیکی کارونه د پیدامی وزارت په واسطه تر سره کیږي او امنیتی مسولیتونه د دفاع وزارت په لاس کې دي. نوموړي دا وویل چې د دې لارې په جوړېدو سره به د ازری ولسوالۍ د خلکو ټولې هغه ستونزې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې ورسره مخ دي حل او هوارې شي. دا سړک د پرانیستې په دې غونډه کې چې د لوګر قومي مخور او ولایتي شورا غړي او ولایتي اداري کسانو برخه درلوده، هم د دې سړک په جوړېدو خوښي وښوده. د لوګر والی علیم پیدای د سړک د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یوه نمنوي پروژه ده.
دا د ملکي او نظامي ارګانونو ترمنځ د مشارکت یوه لومړنۍ په لوګر کې لومړنۍ نمونه پروژه. دویم، دغه پروژه د دواړو امنیتی و ملکی ادارو په خپلو امکاناتو، په خپلو وسایلو، په خپلو منابعو باندې دا ترسره کوي. دریم، دا د لوګر ولایت د ولسونو هغه د کلونو کلابندۍ خلاصوي او ولسونه کولای سي خپل مشکلات حل کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو ښه زیری دی او په نږدې راتلونکي کې به د لوګر لپاره نورې د بیا رغونې ډیزاین شوي او ترتیب شوي پروژې هم پرانیزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد زاهد له هلمند لیکلی د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کوي چې جنگ ودروي او سوله وکړي. عبدالمنان بیا له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ټول بندیان خوشي کړي. عبدالحد افغان بیا د افغانستان د دفاع وزارت هغه غوښتنه پر ځای ګڼي چې له ناټو یې د جنگي او نورو ترانسپورټي الوتکو غوښتنه کړې ده. د لیکلي چې له دې سره به افغان ځواکونه په مستقلانه ډول عملیات وکړي او تلفات به کم سي. ورته خبره مجیب رحمان کریمی له نورستان لیکلی دی، وایي د دغو الوتکو له ترلاسه کولو سره به د افغان قواو تلفات کم سي او دوی به په ځان به سیاسي. محمد ایوب لیکلی چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په هیروینو د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلی چې د څمکنۍ ولسوالۍ په الواړې سیمې کې اوس هم د طالبانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د لیکلی چې په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نام نه سوې ده.
ورستی اوریدونکي په پکتیا کې د ناامنیو په اړه خبره کړې وه. په دې خبرونه کې دا راپور تاسو واورئ چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یوه کمین کې 11 تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې پرون افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلولو پر مرکز نو هوایی حمله کړي چې په نتیجه کې دروشت محلي او بهرني وسلوال وجل سوي دي. تفصيل د زبیح الله شفق پر رپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیسو سره ماده خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه سیمو کې مشت وسلوال تدرنه مرګ جوړه وخت ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشمې پرځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشت وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترس کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې د مسنې دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یو با خبرې ځای سرچینې د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري په خلاف وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د سنتیو د نشټوالي لامل د وژل شو وسلوالو د شمیر او هویت پاره سن شي ویلې. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر اغېز وروسته خبري جنسي ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبري جنسي نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د پوځ د پخلی نه دی کړی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
The Lobo le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسه. قدر من اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینې اداوې او شکایتونه راخستي او همدارس د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې براه شو د فوټبال رپورټ. د افغانستان د فوټبال پخوانیو لوبغاړو یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم او لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه او دوی په استاجتوب اسلام اميري اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هواري شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه بخپله روزونکو وضاحت ورکوي خو کارپوهان ټینګار کوي کورنۍ لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. تر دا پام وکړئ یو رپورټ ته.
ټیم ملي افغانستان، ټیم ملي افغانستان نیست، تو تیم ملی افغانستان عالی، تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا افغانستان د ملی فوټبالر اسلام الدین اميري هغه غږ دی چې له ملی ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. خغلی اميري وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکو او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړي چې کورنۍ لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دا وایي چې له ملی ټیم نه د او شپږ ملګرو د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي او که د روزونکو ستونزه د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبي وکړي.
هیڅ بازیکنای داخلي را کوم چانس نه میداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړي چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپل شاهدۍ څو ورځې مخکې هم دغه ملي ټیم چې ولس وړل لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوری په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. مونږ تل د فوټبال فدراسیون غواړو ځینې لوبغاړي چې په واسطو راغلي او ورته نشته پکې دوی او روزونکو پلاوی د تبدیل شي. مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم تر راشو.
به تبدیل شو. وخت باز مونږ د ټیم ملي میایم.
ل امیر سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کیپټانو د می په ورسته ورځو کې مصطفی فایز، بلال ارزو، رفی بارکزای، حشمت بارکزای، امرالدین شریفی او فرزاد عطای هم ل ټیم سره مخه خو کړه. دوی هغه لوبغاړي و چې د جنوبي اسیا د کپ ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی و. په خپل اميري د هند، ګوا او دیمپو ټیمونو لپاره لوبي کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خو د فوټبال فدراسیون وایي چې روزونکو په خپل کار خپوهيږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي. خو د اوسنۍ ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکو تر وضاحت وروسته روښانه شي. خو د ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپوه غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي کده لري شوی لوبغاړو په نسبت خو وي نو د موترزو لوبغاړو اړو ادا سمانه ده. خو که برعکس وي باید روزونکو جدي جواب وایي.
در صورتي کې مربي دلیل قانع کننده برای ازي کې
که چیرته د ملي ټیم روزونکو د دې لپاره قانع کونکي دلیل ولري چې له تخنیکی په علاوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی خو نو بیا د لوبغاړو ادا بي ځای ده. که چیرته بیا دغه لوبغاړو پر ځای ټاکل شوی فوټبالران کمزوري وي نو بیا ادا سمه ده. ټول مسولیت روزونکو ته متوجه کیږي. باید د دې ستونزې تخنیکی علت له روزونکو پوښتل شي.
دلایل فنیش پرسیده شو.
د فوتبال په ملي ټیم کې ورسله هغه لانجیر او ختی چې د فوتبال فدراسیون یو جرمنی روزن کې سکلیزچ د ملي ټیم سر روزن کې مقرر کړ او د هم لورپانه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه د لانجی په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوروي لوبي کوي. دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یو د سوری په وړاندې شپږ صفر وبایلله او بلې د کمبودیا په وړاندې یو صفر وګټله. ریپورت کې مو د فوتبال د ملي ټیم د پخوانیو لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکي وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمه به ولاړ کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله هغه موږ ته ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې برحق او قانوني وسی موږ قانون لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې حالت په خیمه کې راغله نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ تر اوسه پکې نه لري دلای او هغه هم د سې یو کار ونه چې هغه ورزش لپاره ګټمن وسی. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستی په حالت کې د غشتنه امداد د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغه خپل لایحه د وظایف وو پیژني او خپل دغه مونږ مشکل د ناپوه خلکو د دوی د هغه دغه مشکل ته مونږ رسیدلی یو. مونږ خواست مونږ هغه آرزو هم دغه ده چې دغه سیاسي جنگ چې اوس په ورزش کې روان ده دغه ان شاء الله چې حل شي ټول مشکلات حل کیږي.
ښاغلی ترکی یو څبل په افغانستان کې خوله څنګه چې ټول پویږي د جرګو وطن د تاسو خپل حمله دغه کسانو سره چې تاسو په مقابل کې درېدلې دي مثلا د تکواندو هغه بل موازی فدراسیون چې موجود دی یا موجود وو د هغه له مسولینو سره مخابري کړې دي نه مودې کړې ولی یو لاس نه کېږي بل اخر چې تکواندو ته نجات ورکړي دا سیاسي لوبي خو بکیږي په افغانستان کې به دا رواني وي.
مننه سنګزه صاحب بهتر معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بره ولري نو البته بیا جرګه بې مفهومه وي. مونږ هغه خپل انتخابات تر سره کړ اوس موږ موازی فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغه غواړي چې د دغه نه یو څه خلک حمایت کوي هغه ورزشکاران نه ده. البته ورزشي نهاد ده اولمپیک کمیته د دغونه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات تر سره شو دفتر صاحب نجیب الله اسکندر پایز رئیس شو دا د هغوی دخوانه موږ ته مشکل نه ده. مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیق کوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي انشاءالله چې هیڅ مشکل نه تر کله پورې موږ په جرګې باندې خپل مشکلات حل کړو. موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې دغه انتخاباتي مسایلو کې قانون تطبیق شي چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دي اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري نو بل اخر په دغه یو حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دي د تکواندو سرنوشت بل اخر زر به صفر نه کیږي که څنګه؟
والا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش زر به صفر ده. تکواندو خو پیدا تر څو پورې چې دغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالمه نه وسی همدغه مشکلات مایسته راځي. موږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید د تربیت بدني رئیس مشخص کړي. کله چې د تربیت بدني رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوع کیږي. دې لپاره چې دغه ټول مشکلاتو لپاره قانوني مسایل شته اساسنامه شته دي بیا هیڅ چا نشي کولی چې سرکشي وکړي تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالمه ونه اوسي رهبري سالمه ونه اوسي. دغه مشکلات په افغانستان په ټول ارسو کې شته دي په ورزش په هغه کې بیخي ډېر ده.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم.
زدا پکتیا ولایت زادو ته خبره کوم از الته په ولسوالۍ کې پولیسیان دا دوه جمعه مخکې موږ د زادو ته تګ دي ګرځې الته په لار کې موږ لخته کړل لس نه پر پغې کې دوه نه پرې را شیطان کړل اته بیرته را پرې خدل موږ نه پویږو د دوه ولسوالۍ په منځ کې چې موږ پولیس وچل کیږي په ول کې چې پښتنه نه کوي نه دولت پښتنه کوي نه دا قانونه پښتنه کوي ایران دې کاموته هم د دوی غیرت ته د دوی پښتو ته د دوی جرګو ته
زه د روزګان دولت کې زه د ولسوالۍ خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ وسه سکوت فعال کړه ولسوالۍ ته اوس طالبان رسېدلي دي ماښام جنګ ورته وي که حکومت جر د جر اقدام نه وکړي ګیزه به سکوت
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام روژه څنګه در باندې تیریږي وای ځینې متقی رشوت خوره اوس په روژه کې د ماښام له اذان وروسته رشوت اخلي وای د ورځې مو روژه خرابیږي ګورئ ماښام به له خېټو سره پام کوئ او د ورځې به له خلو سره چې لکه د حکومت خاین مامورین کومه خرابي در پېښه نه کړي د خپرونې په پیل کې مو د ترافیکو د زاړه افسر له هغه درسه خبروو چې ځوان افسرانو ته د ډرایورانو د ویرولو چلونه پکې ورزده کوي
د ترافیکو د تنظیم نوې افسرانو غواړم تر هر څه مخکې مو یو مهم ټکی ته پام راوړم او هغه دا دی چې په څه ډول کولی شو ډرایوران وویرو د ډرایورانو ویرول د ترافیکو په نظم برقرارولو کې یو مهم اصل دی ځکه تر څو چې ډرایور ونه ویریږي تر هغه به غیر قانوني حرکتونه کوي او تل به د قانون ماتولو هڅه کوي نو له همدې امله باید لومړی دا زده کړي
اجازه ده صاحب چې یو پوښتنه وکم
وکړه
صاحب ډرایوران خو اوس هم ډیر ویریږي او چې کله هم له لرې سپینه پیکداره خولۍ وویني نو په ځان شش کلمې چوفکي او داسې بریږ دي چې ته به وایې د ملاریا تبې نیولی دی
پوهیږم خو دا ولې
نه پوهیږم
دا ځکه چې هغوی موږ ویرولی دي او له همدې امله که یو بېګناه ډرایور ته کوم د ترافیک موظف دوه سوه کنځلې هم وکړي نو سوند نه باسي ان چې کله ناکله خو یې یو نیم افسر له سیټه لاندې راوغورځوي او له سوکان او لغتو لاندې داسې خمیره کړي چې زاره او زړونه یې نیمه دنیا واوري
وبخه صاحب نو دغه کار قانوني دی
نه خو د قانون د تطبیق لپاره دغه ډول غیر قانوني کړنې هم پکار دي ګورئ که ډرایور ونه ویروي نو ډرایور به تاسو وویروي او دومره به درڅخه بې پروا شي چې بیا به مو یوازې هماغه شپږ زره افغانیو تنخواه ته کینوي لکه دا اوس خوندې به نه وي چې د یو واړه خور ضابط تنډه هم تر وو وویني نو بیا سلګون لکه د ګوګړ غوندې تاو د ګوتو په منځ کې ورته نیولی وي
خا خا دا دومره ژر ژر چې سړي ته پیسې راباسي دا د ویرې له امله دي
نو ته څه وایې چې په موږ یې زړه خوږیږي او یا هم د ثواب لپاره راکوي چې ونه ویریږي تش سلام به هم درته وانهچوي
ښه نو صاحب په څه ډول به یې وویروو
هلکه ته هم لکه چې لکه د ما غوندې د پیسو ډېر شوقي یې داسې دم په دم سوالونه او پوښتنې کوې
صاحب چې د پیسو شوقي نه وی نو ټوله ورځ مې د دوړو او ګردونو د تنفس کولو شوق مې هېڅکله هم نه کوه بیا چې پرته له هغه لمار یخنۍ ته درېدل او د زورورو لغتې او څپېړې خو لا هم پکې وي
نو د ویرولو لپاره یې څو شیان دي چې تاسې ترې کار اخیستی شي لومړی یې جواز سیر دی دویم یې لایسنس دی دریم یې د موټر د کمپنۍ رنګ دی څلورم یې چپشت رنګ دی پنځم یې د ډرایور روغتیایي حالت دی همدارنګه عاقب نماینې نمبر پلیټ دی
صاحب پاره نه هم ویرولی شو ځکه چې اوس خو زیاتره د نر بچیان د جنګي وسایتو ارنونه په خپلو موټرو کې نصبوي
هو بالکل اوس خو مو چې بله بانه ورته جوړه نه شوه په بې ګوشکیو موبایل یې هم ویرولی شي او پیسې
اخیستلی شو
وایخه کاراغه دی چې مسولیت کم او ګټه زیاتوي لکه صاحب نظری نو موږ مو هم د صاحب نظر بلو ژوند ته بیایو او لږ مو د صاحب نظرې له برکتونو خبرو.
بلو ماما څه کوي؟
زویا نادافی می پایل کړه، څوک نو خېټه ډوډۍ غواړي؟
قصابی دی ولې پرې خوده؟
بارانه زویا، چې ریښتیا درته ووایم نو یو خو یې کار سخت و او بل چندان ګټه هم پکې نه وه. ما ویل راځه نادافی به هم وازمایم چې په دې کې څه کېږي.
بلو ماما، ګمان نه کوم چې دا وړۍ به هم شړی کې، کوم بل د ګټې وټې کار به دې کتلی وو.
ګورم به زویا، که یې غریبي نه کوله دا به هم پرېږدم، یو بل کار به راونیسم.
ښه نو، خدای دې کامیابه لره.
له تاسې دوستانو سره.
و سړیا، هغه ډنډس ته څه کړ؟
ښځې، هغه خو مې خرڅ کړه.
ولې؟
په نادافۍ کې هم چندان ګټه نه وه او بل خو یې کار ډیر سخت و او مردار و.
څنګه؟
خو ټوله ورځ به مې ډنډس په اوږه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ، مالوچ وټکوئ.
په ګرځېدو کې دې هم ګټه وه او په نارو کې دې هم؟
څنګه ګټه مې وه؟
په ګرځېدو کې دې ورزش کېده او په نارو کې دې ږغ صافېده. ما به دې ږغ عین له بلې نایې نه هم اورېده، او بیا خو د ډنډس ږغ هم څومره خوند کوي.
که دې ډېر خوښېږي چې درته وایې خلم.
او ډېره بېکاره یم که نه، دوې میاشتې نور به نو الله چې ستا د نادافۍ جامې ووینځم.
بیا نو ماته فرمایشونه مه راکوه.
له دې وروسته به څه کوې؟
او ښځې، پیادګي مې پیدا کړې ده. په شوبه کې به کرارې په څوکۍ ناست یم او دروازه به وازوم او پورې کوم. د دا دومره وخت ستومانی به مې ووځي.
ځه، په دفتر کې به له غټو خلکو سره هم بلد سې. دا سپینه چپنه چې څه ته اخیستې ده؟
او ښځې، د ډاکټرۍ لپاره. له دې وروسته ډاکټري کوم.
ته څه وایې وسړه؟
ریښتیا درته وایم.
خدای دې د خلکو خوارانو خیر پیش کړي. ګمان نه کوم چې کوم یو به ژوندی درڅخه ولاړ سي.
چې ناروغ جوړ درنه لاړو نو پوه شه چې ډاکټر نه یې. تا اورېدلي چې له ډاکټره څوک روغ راغلی وي؟
ګوره و سړی، راځه له دې ډاکټرۍ نه تېر سه، یو بل کار وکړه.
خیر ښځې، ګورو به.
بلو ماما څه کوې؟ دا پیته دې څه ته اخیستې ده؟
زویا، یو ساختمان مې تر کوم.
ساختمان څه ته وایي و بلو ماما؟
او زویا، ساختمان ودانۍ ته وایي لیونیه.
ګوره، انجینر شوی لا نه یې، خو ژبه دې بدله کړه.
ګوره زویا، چې ژبه بدله نه کړي بیا څوک اعتبار درباندې نه کوي. هر کار چې کوي نو اول به ژبه ورته بدلوي.
له نادافۍ او قصابۍ نه عین انجینرۍ ته راورسېدې.
لیونۍ کېږه ما، د ډاکټرۍ و مسته دوره مې هم تېره کړه.
ژوندی دې بلو ماما، د شیطان سر دې ګرولی ده.
څه کوې و سړیه؟ دا درشي دې څه ته راوړې ده؟
ښځې، تلویزیون ته ځم، صاحب نظر شوم.
صاحب نظر څه ته وایي؟
هغه څو کسان چې په یوه می سره ناست وي او په سیاست کې باز سره کوي.
ښه، هغه شوې؟
او ولې حیرانه شوې؟
حیرانه نه شوم، خوشحاله شوم چې ټول خلک به دې په تلویزیون کې ګوري. وایي به چې د زربیبي میړه د تلویزیون سړی شو.
یوازې دغه خبره هم نه ده لیونۍ.
بله څه خبره ده؟
بله خبره دا ده چې یو سفارت او دوه غټ غټ کسان پیسې هم راکوي چې په بازونو کې د دوی د کارونو طرفداري وکوم.
رښتیا؟
او خو ګوره چې چاته دې له خولې ونه وځي.
ځه نه وځي، یوازې مور، اخشان او ماما مې خبروم.
کوم هیواد چې تا یاد که او دا تور دې پی ولګاوه چې زموږ په چارو کې مداخله کوي، دا زه ردوم او په جرأت سره ویلی سم چې نوموړي هیواد له موږ سره مرستې کړي دي او کوي. لا
هیله کوم چې دغه د مرستې خبره یې ونه کړي چې سړی شرمیږي.
په ډیر جرأت سره یې کوم، لاس دې خلاص.
لټول دی په دغه ټلویزیونی بسونو کې کار شه جوړ سو. اول دی ولې دغه کار نه کاوه؟ اوس به مو په دوبۍ کې کور درلوده.
خزه شکر او باسه چې اوس مو هم ورته فکر شو. لاس هر وخت دی، وای چې کب دی هر وخت له اوبو ونیو تازه دی. صاحب نظری نه ده، سم د زمرتو کان دی، د زمرتو کان.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندز یو او جلال آباد 4.
تاسو له پیغامونو نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاری کیم. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په منډه پسیمه کې دا د پډور راکړه ورکړه بیخي ډیر سوي ده او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې له اخته دي. په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت رغ نه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي. هغه کسان ته چې پډور دغه روین خرڅوي، دغه ناوړي عمل څخه چې موږ ته هدایت وکړي لوړ پوړو چارواکو ته، موږ دا خواهش دي چې په